السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې د کزملي حمید زاده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان د کورنو چارو وزیر په پېښور کې د پښتونخوا وزیر اعلی او گورنر سره د غډې خبري هونډه، د وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز د سوري لاندې په بلوچستان کې لږه ترکه شو کسانو د کورنو د لانګ مارچ، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تونسي خبري هونډه، له شمالي وزیرستان د نه د یو شمېر کورنو د کډې کولو ترڅنګ د تورخم د ترانسپورټر خبر شے. نو رپورٹونه هم لرو فاول خبرونه له پامیر ساحل نو.
د مشال راډیو خبری سرټی کې د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي د امن پلار کې به هیڅ خنډ نه زغمي. نور کوکړل شوی او بلوچستان سازمان مشر وایي چې پاکستاني حکومت ورته حقونه ورنکړي نو له ملګرو ملتونو او ناټو به مرسته وغواړي. او د اوکراین له کړل شوی ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ نن په لومړي ځل خبری غونډې ته ورنکړي. بشپړ خبرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي دوی هوډ لري چې په هیواد کې امن راولي خو چې څوک جوړ جاړی نه کوي د هغوی پر ضد به کار روي وکړي. نوموړي دا خبره په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک او گورنر انجینر شوکت الله سره د یوې ګډې خبري غونډې پر وخت وکړه.
موجوده وفاقی حکومت په مکمل توګه پر عزم دی او پخه اراده لري چې د الله تعالی په مهربانۍ به موږ له په دې هیواد کې امن قائمول وي، او د امن قائمولو په لار کې چې کوم یو رکاوټ راځي هغه رکاوټ به موږ په مکمل توګه لری کوو او د هغې مقابله به کوو.
خبری غونډې ته د وینا پر وخت خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویل د حکومت د امنیت په ټینګښت کې له وفاقي حکومت سره دی. د ورکو کړل شوی او بلوچستان خپلوان تر څلور میاشتنی لاریون وروسته راول پنډې ته رسیدلی دي. دوی بنن په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته ځي او هلته به خپل یاداښت وړاندې کوي. تیر ماښام پنډې ته په رسیدو د ورکو کړل شوی او بلوچستان سازمان وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر ماما قدیر مشال راډیو ته وویل حکومت او عدالتونه دوی ته په انصاف ورکولو کې پاتې راغلي دي. د زیاته کړه چې که حکومت دوی ته حقونه نشي ورکولی نو دوی به بیا له ملګرو ملتونو او ناټو اتحاده مرسته غواړي. پاکستان تحریک انصاف په پیښور کې افغانستان ته د سامان وړونکو ګاډو پر مخ د لارو تړلو احتجاج پای ته رسولی دی. تیره ورځ د دې ګوند د کور کمیټې په غونډه کې پریکړه وشوه چې خپل احتجاجي ناسته د لارو بندول پای ته رسوي. تحریک انصاف ګوند تر هغې وروسته دا ګام اخیستی دی چې دوه ورځې مخکې پیښور هایکورټ د ګوند غړو لخوا د لارو بندول او ګاډو تلاشي اخیستل ناقانونه کار وګرځاوه. پاکستان وایي که پر شمالي وزیرستان پوځي عملیات کیږي نو له افغانستانه هیله لري چې پر خپلې خاورې وسلوالو ته پناه ورنکړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم پرون په اسلام آباد کې د ونیزه خبري غونډې پر وخت وکړه.
مخپل گاونډیانو سره پالیسو کې په دې خبره ټینګار کو چې زمون خاوره باید د اغوی خلاف او د اغوی خاوره زمون خلاف استعمال نشي. مونږ یقینا د افغانستان نه تمه لرو که شمالي وزیرستان کې پوځي کاروایی کیږي نو افغان حکومت به د نړیوالو قانونو او دواړه خیز مفاهمت تر لاندې کم یو ترهګر ته خپل خاوره پناه نه ورکوي.
د تسنیم اسلام څرګندونو په اړه له افغان حکومت سره دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي رپورت کې ویلي تیر کال په پاکستان کې له بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې او هدفي وژنې، فرقه ایز تاوتریخوالی، د خلکو ورکول او ځورونې شامل دي. په هیوادونو کې د بشري حقوقو په اړه د 2014 زیږیز کال دا رپورت وایي په پاکستان کې اکثر پوځي او استخباراتي ادارو وخت په وخت پرته له مؤثر ملکي څاره فعالیت کاوه. رپورت وایي داسې مثالونه شته چې پولیسو له ملکی قدرت او صلاحیت پرته په آزادانه توګه عمل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په همدغه تازه رپورت کې د افغانستان په اړه وایي چې تیر کال په افغانستان کې د بشري حقوقو په مسالو کې زیاتیدونکو هدفي تاوتریخوالی، خبرېدونکو رسمي اداري فساد او له ښځو انجونو سره پراخ ټولنیز توپیر شامل دي. په هیواد کې د بشري حقوقو په اړه د 2013 زیږیز کال دا رپورت وایي د افغانستان په مسالو کې پراخ تاوتریخوالی او د وسلوالو یاغي ډلو په لاس کې له حکومت سره د تړلو کسانو وژنې او پر ولسی وګړو حمله هم شامل وي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د روان کال تر پای له افغانستانه د ناټو په مشرۍ د ټولو سرتیرو ایستلو پر پلان کار پیلوي. تیر ورځ په برسلز کې د غونډې پر وخت د ناټو دفاعي مشرانو وویل تر اوسه پورې د ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د جوړ تړون له لاسلیک کولو انکار په راتلونکو کې هم د دې تړون لاسلیک فرصتونه کموي. دا تړون 2014 کال نو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو حیثیت ټاکي. د ناټو عمومي مشر اندریس فوغ راسموسن وویل ل اړین قانوني چوکاټه پرته د ناټو سرتیری په افغانستان کې نشي پاتې کېدای. ناټو پلان درلود چې تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې ځینې سرتیری پرېږدي چې افغان پوځیان وروزی او مرسته وکړي. ټاکل شوی دا چې د ولسمشر په توګه د اوکراین د ولسمشر په توګه له دندې تر لرې کېدو وروسته ویکتور یانوکوویچ نن خپلې وړومبۍ خبري غونډې ته وینا وکړي. روسي خبري اژانسونه وایي یانوکوویچ بعد نن د پېښور له وخت سره سم د مازیګر په 6 بجو د جنوبي روسیې په روستوفوندون کې خبري غونډه وکړي. تېره ورځ یانوکوویچ په یو بیان کې وویل له روسیې غوښتي چې د سختریزوی وساتي. همدا مهال ارسینی یاتسینیوک د نوي حکومت وزیر اعظم په توګه ټاکل شوی دی. نوموړی د یانوکوویچ ضد غورځنګ او پخوانی اپوزیشن یو مشر و. یاتسینیوک وایي دا نه د روښانه چې د یانوکوویچ په وخت کې د 2.5 اربع ډالرو ارزښت لرونکی پور په څه ډول کارول شوی دی. دوی ویل د اوکراین له مالی نظامه له هیواده بهر بانکونو ته 100 میلیارد ډالر انتقال کړل شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق اعلان کړی دی چې خپل ډله اوکراین ته واستوي چې د ممکنه مالی ژغورنې په اړه ورسره بیړنۍ خبرې وکړي. او په عراقي پلازمینه بغداد کې په بمی چاودنو کې ګڼ شمیر کسان وژل شوي دي. درې چاودنو کې لږ تر لږه له 40 نه زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای د امن پلاره کې به د هر قسمه رکاوټ مقابله کوي.
امن کی بحالی میں کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ آئے گی ہم اس رکاوٹ کو مکمل طور پر ختم کریں گے, اس کا مقابلہ کریں گے.
دا اورو کوکرل شو بلوچستان خپلوان چې د تیر کال په اکتوبر کې په خپل لونګ مات شروع کړي وای چې نن با په اسلام آباد کې لملګرو ملتونو نام رسته غواړي.
موږ له تاسو او کوم کډر د سمخت یو تناور کوو د دې یو یاداش پېښ کوو. د بلوچستان د بلوچستان ته د مې ظلم زیاتې یاني کیږي تاسو راسته دا سمبالیک.
دا پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ویلی دا وسوالو پر ضد هوایی عملیات موثر دي. آیا شنون کی هم دا حمله موثر بولی او کسنګا د دفاعي چارو یو کار پوای
اس وقت آپریشن ہو رہے ہیں اور کچھ حد تک بہت کامیاب بھی رہے ہیں. میں تو خیال ہے کہ اب سب کے خلاف ہونا چاہیے.
پخ پرونه کې به د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت د فرهنګي پالیسی په اړه د سیمې د هنرمندانو د نظرونو نه هم خبر شي. لمشال ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای دوی هوډ لري چې په هیواد کې امن راولي خو چې څوک جوړ جاړی نه کوي نو داغوی پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او گورنر انجینیر شوکت الله سره د یوې ګډې خبري غونډې په وخت وکړه. پرویز خټک خبریالانو ته وویل د حکومت امنیت په ټینګښت کې له وفاقي حکومت سره دی. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نه اورو.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار تیر ماخام په گورنر هاوس پیښور کې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د پښتونخوا د گورنر انجینیر شوکت الله سره په ګډه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې موجوده وفاقي حکومت په هیواد کې د امن قائمولو په خا اراده لري او د دې لپاره چې څوک هم د هوی په لار کې خن جوړیږي هغه به د طاقت په زور د خپلې لارې نه اخوا کوي.
موجوده وفاقي حکومت پر عزم ہے, مکمل طور پر پر عزم ہے, کمیٹڈ ہے.
موجوده وفاقی حکومت په مکمل توګه پر عزم دی او په خا اراده لري چې د الله تعالی په مهربانۍ به موږ له په دې هیواد کې امن قائمول وي او د امن قائمولو په لاره کې چې کوم یو رکاوټ راځي هغه رکاوټ به موږ په مکمل توګه لری کوو او د هغې مقابله به کوو.
هم اوس رکاوټ کو مکمل طور پر ختم کرنګي, اس کا مقابله کرنګي.
د داخله چارو وزیر چودري نثار زیاته کړه چې د تشدد کاروایانی چې چرته هم تر سره کیږي نو په جواب کې به دوی د تشدد د کاروایانو په سرچینه گزار کوي.
تشدد کی کاروائی پشاور میں ہوتی ہے, کراچی میں ہوتی ہے,
د تشدد کاروائی کا پیخور کی که کراچی کی خدے مکا کپ کوئٹہ کی او که پنجاب یا اسلام آباد کی د هغی جواب با هغل تکی ورکول کیگی چرته چی د تشدد د کاروایانو سرچینه وی
اس کا جواب وہاں دیا جائے گا جہاں سے یہ اوریجنیٹ کرتی ہے۔
دے خبری کانفرنس پر مال دا پختونخوا اعلی وزیر پرویز خٹک ویل چی دا پختونخوا حکومت دا وفاقی حکومت سره په ګډه د امنیت ستونزا د خبرو اترو د لاری حل کول غواړي، خو کچیری د خبرو اترو د لاری دا نه حل کیږي نو بیا به هم دوی د وفاقی حکومت پشا ولاړ وي، خو وړاندې دي ټول قام په اعتماد کې واغیستل شي۔
پیس ٹاکس کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، وفاق بھی کوشش کر رہی
ہے۔ د امن قائمولو لپاره د مذاکراتو مونږ هم هڅه کوو او وفاقی حکومت هم هڅه کوي چې خبري اتری کامیابی شي، او کچری داسی وسلوال وی چې د پاکستان آئین نه منی نو د هغې په ضد به کاروایی کولې شي، نو مونږ په دې ټولو خبرو متفق یو۔
هم متفق هم ساری باتوں میں۔
په گورنر هاوس پیښور کې د داخله چارو وفاقی وزیر شودنی نثار دا اعلان هم وکړو چې د چاودونکو موادو د معلومولو لپاره یې د 15 شپېته ګاډو او روبوټس د کارولو تیاری نیولې دی، او د امنیتي ځواکونو هر ضرورت به پوره کولی شي۔
تقریباً 65 گاڑیاں
د بمونو او خخړې شوی چاودونکو موادو د معلومولو تقریبا 15 پیټه گاڑی تیار دي، د کی به په اته گاڑو کې روبوټس هم وي، او ظاهره خبره ده چې دا به موږ سوبوله ورکو، او دی کې به هرې سوبېله یو یو روبوټ لرونکي د بمونو پته لګونکي گاڑی ورکول کیږي۔ د داخله چارو وزیر چودری نثار دا هم وویل چې په قبایلی سیمو کې لا تر دې دمه د پوځي عملیاتو فیصله نه ده شوې، او د پوځي عملیاتو په لړ کې به ټول قام او سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي۔
دا مشال ریډیو ده۔
دا ورکو کړل شو بلوچانو خپلوان تر سلور میاشتنی لاریون روستا راولپنډی ته رسیدلی دي. دوی بنن په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته ځي او هلته به خپل شکایت وړاندې کوي. تیر ماښام پنډی ته په رسیدو د ورکو کړل شو بلوچانو سازمان وایس فار مسنګ بلوچ پرسنس مشر ماما قدیر مشال ریډیو ته وویل که پاکستانی حکومت ورته حکونه ورنه کړل شي نو ملګرو ملتونو او نیټو اتحاد ته به ورسي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د تیر کال په 8 اکتوبر د کوټې نه را روانه شوې د لادرک خلکو د کورونو قافله چې پکې زنانه، ماشومان او نارینه شامل دي، د ماما قدیر بلوچ په مشرۍ کې د تیر زیارت په ماخام پنډۍ ته را ورسېده. په دې مقام مشال ریډیو سره خبرو کې ماما قدیر بلوچ وی چې دوی بنن اسلام آباد کې د اقوام متحده دفتر مخې ته احتجاج کوي، او هغوی ته به یو یاداش وړاندې کوي چې د بلوچستان د رکړل شو خلکو مسله دې دوی هواره کړي. نوموړي وی جواب کې نوموړي اویل چې دوی د یو سرکاري چارواکي سره هم لیدل نه غواړي، ځکه چې هم دې خلکو دوی ته دا ستونزې ورپېښې کړي دي.
سرکاری کسان څوک هم نه راغلی دی، نه موږ سره پښتانې کړی دی، نه راغلی دی، او موږ هم نه غواړو چې دا سرکاری خلک موږ سره راسي خبرې کوي یا موږ سره غواړي. دا سرکار موږ دشمن دی، دا موږ خلک پورته کوي، موږ سړیان وزنی او متخصه د لاسونه پسې موږ د دې څه چیرې خبرې کوو.
د ذکر وړ ده چې د رکړل شو خلکو د کورونو دا قافله لومړی کراچۍ ته تللې وه، او د کراچۍ نه لاهور او دغه رنګ د پنډۍ نه وروسته به نن اسلام آباد په لوځي. دا دې هم یادوي چې دا وخت په سپریم کورټ کې د بلوچستان د لادرک یا رکړل شو خلکو په ګډون د پاکستان د نورو برخو د لادرک کسانو کیسونه هم روان دي.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو اوره. پاکستان وای که په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کېږي نو له افغانستان نه هیله لري چې پر خپلې خاورې وسلوالو ته پناه ورنکړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویانې تسنیم اصلن پرون په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې په وخت وکړه. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان د تسنیم اسلم وینا وا ترهګری اواز د پاکستان مسله نه ده بلکې د دې اثرات د افغانستان په ګډون ټوله سیمه او نړۍ پریوزی نو ځکه بعد د ترهګری ختمون د پاره په شریکه هلې ځلې کول وی د یو تپوس په جواب کې چې آیا پاکستان د شمالي وزیرستان ممکنه اپریشن لړکې افغانستان یا هل تمیشت نړیوال سوله ساتونکو ځواکونه اعتماد کې اغستی دي نو موړ زیاته کړه
مخبل گاونډیان سره پالیسو کې په دې خبره ټینګار کوي چې زمون خبره باید د اغوی خلاف او د اغوی خبره زمون خلاف استعمال نشي او وړاندې ورسو کې انکارا کې شوی غونډه کې هم د دې خبرې پخلی شوی وو نو داسې حالاتو کې مونږ یقینا د افغانستان نه تمه لرو که شمالي وزیرستان کې پوځي کاروایی کیږي نو افغان حکومت به د نړیوالو قانونو او دواړه خیز مفاهمت تر لاندې کم یو ترهګر ته خپل خبره پناه نه ورکوي
د یو بل تپوس په جواب کې ویاندې وي چې دغه لړکی متعلقه ملکونو سره رابطه هم کړی دا خود دې خلکو د پاکستان قبایلی سیمو ته رسیدل هم بعضې سوالونه راپورته کوي د تسنیم اسلم وینا وا
که یو ازبک په شمالي وزیرستان کې وژل کیږي نو سوال دا پیدا کیږي چې دغه تن څنګه دلته را رسیدلی دی آیا په فضایي لاره او که اوږد ازمکنی سفر یې کړی دی او دی بیا د کم کم ملک نه را تیر شوی دی نو ځکه مونږ وایو چې ترهګري ډېر اړخونه لري او دغه لړکی مونږ د مرکزي آسیا د ملکونو سره هم تماس کې یو دی کې هغه ملکونو کردار هم شته چې افغانستان کې مفادات لري او خپل خاوره د بل خلاف استعمال ته نه پرېښودل یوازې د دوه ملکونو خبره نه ده نو که یو ازبک یا تاجک یا بل څوک د پاکستان قبایلی سیمې ته رارسي نو دی کې د هغه خلکو ذمېواري جوړیږي چې څوک د افغانستان د امنیت ذمېوار دي او ځکه مونږ بیا بیا په افغان حکومت د پولو د ښه انتظام لپاره زور راوړو
خپل خبرو کې تسنیم اسلم هغه بیانونه هم بے بنیاد وګرځول چې ګنې د پاکستان خارجه پالیسی د بعضې لویو ملکونو په خوخه یا مشوره جوړیږي
دا پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی له وسلوالو طالبانو سره خبرو ډېرې مثبتې نتیجې نه دي ورکړې او دا چې د وسلوالو ډلو پر ضد هوایی عملیات مؤثر دي آیا شنن کې هم دا حمله مؤثر بولی او کنه که د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي نو د پوځي چارو پوهانو په اند دا عملیات باید څنګه وي پامیر ساحل د دې دواړو پوښتنو جواب راکوي
د بهرنیو چارو او ملي امنیت لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي له طالبانو سره د حکومت خبرې تر اوسه مثبتې نه دي پاتې شوې د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت عزیز وویل د وسلوالو ډلو پر ضد وروستۍ هوایی حملې مؤثرې پاتې شوې دي په پېښور کې د پوځي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي پوځ چې د کومو موخو لپاره هوایی بمباري کړې دي هغو رښتیا هم نتیجې ورکړې دي او ورکوي
مطلب کارخانہ تیاری یا موٹر چکن تیاری دپارا
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود د بریګیډیر صاد له خبرو سره موافق دی مسعود وایي له اوسنیو کاروایو داسې ښکاري چې کم از کم د پاکستان دولت ویښ شوی دی
کچھ حد تک بہت کامیاب بھی رہے ہیں
دی وای دا چوس کوم عملیات کیږي دا تر یو حدا بریالي پاتې شوې دي لکه د وسلوالو ځنې مشران پکې وژل شوې دي لدې لکتر لګدار روحانيږي چې خای دولت یا ریاست اوس ویښ شوې دي او د ریاست دا حد صدا چې پر وسلوالو تر هغه حدا فشار وساتي چې که هغه خبرې هم کوي نو مانداري خبرې وکړي ل پخوانی جنرال طلعت مسعود هم چې پختل چې آیا همدا مخصوص هوایی او په ځنو ځنو ځایونو کې ځمکني عملیات به وکولای شي چې په پاکستان کې د سخت دریزې او وسلو علی مسئله هوار کړی نو د وویل دا دومره آسان نه ده د په اند باید د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې سم عملیات وکړي مسعود وایي په عملیاتو کې باید د ښه او بدو طالبانو تخصیص یا توپیر ونه کړای شي دا وایي زما خدا فکر دی چې اوس باید د ټولو پر ضد عملیات وشي او که په هغوی کې داسې ډلې وي چې فکر کوي تیروتی دي او دا وایي چې اوس یې فکر بدل شوی دی او دا چې موږ د پاکستان منلو ته تیار یو نو ښایي دوی تاسې پرېښودای شي خو نور څوک نشي پرېښودی زما په فکر اوس باید په ښه او بدو طالبانو کې فرق یا توپیر ونه شي
کرنی
چاہیے. مسعود وائی د عملیاتو پر وقت باید وسلوال له یو ځای بل هغه ته او ان افغانستان ته هم تک ته پرې نه خدای شي. د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود زیاتوي ک وسلوال افغانستان ته اوړي نو له افغان حکومت او امریکایي پوځیانو مرستې ته اړتیا ده او پاکستان باید امریکایي سرتیرو ته ووایي چې ک وسلوال ورواوړي نو باید حمله ور باندې وکړي.
دا وو پامیر ساحل. دا پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرو کې د زنروسته له شمالي وزیرستان نه ګڼ شمېر کورنیو کډې روانې کړي دي او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځان له د اوسېدلو بندوبست کوي. دغه کډوال وایي د سخت کړاو سره مخامخ شوي دي چې نه کورونه لري او نه ورته حکومت څه انتظام کوي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال دغو کډوالو سره خبرې کړي دي نو اورو دا رپورټ.
په دې وروستیو کې دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرو زنګ ښکار وروسته شمالي وزیرستان ځایي خلک د غلطه د ممکنه فوزي عملیاتو د یره لوجې په ګنډ شمیر کې د سیمې نه کډې کوي او خیبر پختونخوا بنو کرک کوهاټ او داسې نورو سیمو کې میشته کیږي. شمالی وزیرستان په ځانګړي ډول میرالینا تر اوسه پورې په آزاده توګه راغونډه کړل شوې شمېرې تر مخه تر سلویغ زرو نه زیات وګړي د سیمې نه کډه شوي او دغه سلسله ورځ تر ورځ زیاتیږي. کډوال وایي دولت نه خو د عملیاتو او یا د سیمې پرېښودو ورته اعلان کوي او نه یې هم کډوالو ته سا انتظام کړی. د شمالی وزیرستان نه راستنېدو پر وخت یو کډوال د شمالی وزیرستان په پولا مشال ریډیو سره خپل احساسات داسې شریک کړل. نمیر علی نا کڑا شوی عبدالواسط وائی د پینځه ورځو نه په کور پسې ګرځي خو ورته میلاو نشو. ناصر علی وای زنانا او ماشومان د سختو ستونزو سره مخ دي چې په گاډو کې شپې سبا کړي. دوی وای زنانا او خپل د سرو زرو کالی خرڅول شروع کړي چې دا کرایو کورونا ونیسی.
ډېرې میاشتې نه چې مې وغه په ټریکټر په لبې شپې وکړلې کوم بچو نی دو تین بجې باندې مورې دلې دی وغه د پر یو سړی وله رولو بیٹه کې ورته خالي کړلو. خلک روغلي دي دې پر ای سبا نه باندې نشه دې کړې چې هغه نوم خرڅ کړي دي چې ور هر ټول به سره دې کړې دې پر دینا ډېرې ټولې خرڅ کړې چې وړلې او باندې باندې ورشه د کورونا ته ورولې. دې ګورنمنټ نه دا اپیل کې چې داسې تنظیمات وکړي د خلک دې پر چې سوله سره طریقې جوړ شي یا ټینټینا ورکړي شي.
حسام وکړه چې په دې اړه د قبایلی سیمو قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو نظر واخلو خو د ډیرو هڅو باوجود هم ورسره په خبرو کې بریالي نشو. خو وړاندې د اف ډی ایم ای دغه مشرانو په بیا بیا دا نظر ورکړي چې لا هم دوی ته دولت نه دی ویلي چې دغه کډوالو لپاره بندوبست پیل کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. د خیبر پختونخوا حکومت تورانکارو صوبې ته د ورتګ او هلته د اوسېدو مخنیوي لپاره یو قانون خپور کړی دی چې تر مخه به په کرایې کورونو کې د اوسېدونکو او د کور مالک ټول تفصیلات د مارچ تر لسمې د خپلې سیمې په تاڼو کې جمع کیږي. که د کور مالک دا کارونه کړي نو پر ضد به کاروایی کیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا پولیسو یو چارواکی ایس پی رحیم شاه مشال لیډو ته وویل چې د دې قانون د لاندې به کم کس چې په کرایه باندې کور ورکوي نو هغه مالک یا پراپرټی والا به دا کرایه دارو خپل او د مالک ټول تفصیل وړاندې نه متعلقه تاڼه کې جمع کوي او که چېرې داسې نه وي نو دوی په ضد به کاروایی کیږي. د دې قانون په خلاف باندې دوی وایي
مالک کور په کرایه ورکوي نو هغه به د هغې مطابق ټول قواعد تاڼې ته ورکوي.
هغه فارمز کې د دې ټول د کوم پراپرټي په ذریعہ چور کړی دي چې د هغې ډیټیلز به پکې دا اډریس نوم فون نمبر وغیرہ کوم مالک چې دی هغه به نو د دې ټول ډیټیل په دې فارمز کې دي بیا د کرایدار پکې دي تر دې پورې چې د هغې د 14 سال لوی ماشومان چې څوک دي ارکان ځانان نه دا وو نمونه ډیټیل د هغه بزنس آر یو سیس په دې فارم کې لري کې
نوموړي زیاته کړه چې دغه معلومات به په یو فارم کې ورکول کیږي او دغه فارم به درې کاپې یا نقلونه وي چې یو به متعلقه تانې سره وي بل به مالک مکان یا پراپرټي والا سره او بل به کرایه‌دار سره وي او متعلقه پولیس هر وخت کولی شي چې ورشي او دغه رسیدونه یا نقلونه چیک کړي بلخوا په کرایه باندې د کورونو ورکولو کاروبار کوونکي وایي چې د حکومت دا یو ښه ګام دی او دوی به پولیس سره پوره پوره مرسته کوي پېښور خیبر سپر مارکیټ کې د پراپرټي کاروبار کوونکي حنیف مشال لیډو ته وایي
مونږ حکومت سره پوره پوره د بارې کې د سر امداد کوي کوم د فرمونه را کړی دا فرمونه به مونږ د کوي د کډار نه به هو تل دي کوي چې څومره په غویان دي کنه چې چا په دې تاسو مونږ ته راځي هغه موبایل نمبر او څه پېټري کوي دا خبره ده کدا کې قسم قسم خلک دی راځي مونږ نه کور ونی شي بیا موږ یو غیر اګریمنت وو کی ا نیکست مخ ته پر کس پکې واچي دا کوم د غلط خلک راځي په خبر ته دی په وجوه د غلط خلک په دفتر راځي ودي ملټا
یادونه ولدا چې د پولیس چارواکي وینا تر مخه په پیښور کې دغه فارمونه شروع شوه دي او تر 3 مارچ پورې ټول کرایه‌دارو پراپرټي والا او مالکانو له وخت ورکړل دي چې د 3 مارچ پورې ټول کوایف پولیس ته جمع کړي کني د دې پزت به کاروي کولی شي او د دې سزا یو کال پورې قید او 3000 روپو پورې جرمانه ده
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو اوره د تورخم ترانسپورت خدمتګاران اسوسییشن په نوم د ټولنې مشران وای د قبایلی سیمه خیبر للارې افغانستان ته د مال وړلو او راوړلو په لاره کې ګڼې ستونزې لري د ترانسپورټرانو تیر ورځ د پیښور خبريالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر وخت له حکومت ته ګیله وکړه چې د کاروبار سم زمينه ورته نه برابروي او د همدې لقبل دوی له تاوانونو سره مخامخيږي تفصیل پر رپورت کې اورو
د تورخم ترانسپورت خدمتګاران اسوسییشن مشرانو په خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان ته د خیبر ایجنسی لاره خپل مالونه وړلو کې ډېر ستونزې دي چې له وجې د ګاډو د مالکانو او د تجارانو کاروبارونه متاثر کیږي د خبري کانفرنس وروسته د تورخم ترانسپورت خدمتګاران اسوسییشن نائب صدر خیال محمد مشال ریو ته وویل
نو موږ د حکومت نه مدام مطالبه ده چې دا روډ زر تر زره کې پدې کې د موږ ګاډي اوړي مالونه خرابې کی ایو خو اوړي هغه مال خاصم تباشي چې دا وروسته ورپسې 55 غنټه دا ګاډي ولاړي دا مال خراب شو
د ترانسپورټرانو د یاد تنظیم جنرال سیکرټري محمد عامر خان ویناوا چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا رنګ روډ باندې روانه درنې لوجه هم د دوی کاروبارونو ته ځان رسیدل دي
دا چې یو غنټه یې سر نو تاسو ته خپته چې دا لکه د سبزی ګاډي زی د فروټو ګاډي زی خرابې دو شاید او خرابېږي چې ګنټه د بدل تلید شي ګنټه د مطلب دا چې په لار کې چې کوم نه لار خراب ده دا مزل ګاډي کولای نشي نو د وژن ډیر تکلیفونه د روډ د وژن موږ ته جوړ دي د درنه د وژن هم جوړو خو اوس چې دا کومه فیصله های کورټ وکړه دا ورځ دوه مخ کې نو د موږ ډیر زیات متاثر او ډیر خوشحال شو
ترخم لارې افغانستان ته مال وړونکو یو بل تاجر اویل چې په وړو وړو لاملونو ترخم تلو لوج هم د دوی تاون نشوي دي
مجاهدین د ماینس گیټ کې دلتا د افغانستان د اسکرو او د پاکستان د ملیشو چې معمولی او شی کې لانجه راشي دوی گیټ بند کی ال تسوګ نشته چې دین پښتنو کې چې تاسو په سل لانجه راغی او دا گیټ هم په سل بند کړ
د پام وړ دا چې لجمرو تر ترخمه خراب سړک باندې د کنټینر اوړې دو په خوله وجه د ترانسپورټرانو سره سره عام اولس هم د ستونزو سره مخ وي او دا د یادوي چې تیر کال د واده په گاډو د کنټینر اوړې دو په خکی د دوه نایانو په ګډون د لسو څخه زیات کسان مړ شي وو
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو لري خبرونه یو واره بیا د پامیر ساحل نورو
د پاکستان د کورونی چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای دوی هوډ لري چې په هیواد کې امن راولي خو چې څوک جوړ جاړی نه کوي د هغوی پر ضد به کار روي کوي. نوموړي دا خبره پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او گورنر انجینر شوکت الله سره د یوې ګډې خبرې غونډې پر وخت وکړه. د ورکو کړل شوی بلوچستانو خپلوان تر څلور میاشتنی لاریون وروسته راولپنډۍ ته رسېدلي دي. دوی نن په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته ځي او هلته به ورته یاداښت وړاندې کوي. پاکستان وای که په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کیږي نو له افغانستانه هیله لري چې پر خپل خاورې وسلوالو ته پناه ورن کړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم پرون په اسلام آباد کې د اونیز خبری غونډې پر وخت وکړه. له نوموړي څرګندونو په اړه له افغان حکومت سره دی ویلي. پاکستان تحریک انصاف په پیښور کې افغانستان ته د سامان وړونکو لارو تړلو درې میاشتې نه احتجاج پای ته رسولی دی. دا پریکړه تېره ورځ د دې ګوند د کور کمیټې په غونډه کې وشوه. تحریک انصاف ګوند تر هغې وروسته دا ګام اخیستی دی چې دوه ورځې مخکې پیښور های کورټ د ګوند غړو لخوا د لارو بندول او ګاډو تلاشي اخیستل ناقانونه کار وګرځاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي تیر کال په پاکستان کې له بشري حقونو په جدي سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې او هدفي وژنې فرقه ایز تاوتریخوالی د خلکو ورکول او ځورونې شامل دي. دا امریکا د بهرنیو چارو وزارت په همدغه رپورټ کې د افغانستان په اړه وایي چې تیر کال په افغانستان کې د بشري حقونو په مسالو کې زیاتېدونکی هدفي تاوتریخوالی خپرېدونکی حکومتي یا رسمي اداري فساد او له ښځو نجونو سره پراخ ټولنیز توپیر شامل دي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ویلي دي چې د روان کال تر پایه له افغانستانه د ناټو په مشرۍ د ټولو سرتیرو ایستلو پر پلان کار پیلوي. وزیرانو دا خبره تېره ورځ په برسلس کې د غونډې پر وخت وکړه. او له اوکراین راغلي رپورټونه وایي چې وسلوالو سرتیرو د کرایمیا په نړیوال هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي دي. انټرفیکس خبري اژانس وایي سرتیري روسي خدمتیان دي. هلته لري کړل شوی ولسمشر وکټوریا ډوکوویچ نن خبري غونډه کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوري دل چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي دي. لاغي ورسته بیا نړیواله مطبوعاتي کتنه له بوريوال کا کړنور.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د شورو پورز اسلام آباد کې ملاقات شوه دی چې پکې د وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو یا اپریشن په چارو غور وکړی شو. اداریه وړاندې لیکي چې دا ډیره د خوشبینی خبره ده چې د طالبانو سره د مذاکراتو معاملې وي او که د هغوی پر ضد د اپریشن فیصله وي. حکومت او پوز په دې یو خوله دی. اداریه زیاتوي چې د هیڅ شک نشته چې د ملک سلامت تر ټولو مهمه ده. حکومت لا هر هغه ګام پورته کول پکار دي چې د ملک د بقا او سلامتۍ لپاره ضروری وي. او بل طرف ته وسلوال طالبانو لا هم د دې حالاتو ادراک پکار دي او اوس هم د مذاکراتو دروازې بندې نه دي. نو باید چې دامن او د دې ملک او ولس په خاطر طالبان غیر مشروطه ډزبندي وکړي او مذاکراتو ته کینی. ادریا اخر کې لیکي نن پاکستان د سخت صورتحال سره مخ دی. هر طرف ته ناامنی ده. د قبایلي سیمو ولس پریشان دي. د بلوچستان اولس د لادرک کسانو لپاره په احتجاج دي. سیکورټي اهلکاران وژل کیږي. نو داسې صورتحال کې سیاسي مشروالۍ او طالبانو لپاره دي چې د دې خاورې او د اولس مفاد په نظر کې وساتي او په خپل رویه کې نرمي پیدا کړي او د مذاکراتو لار هواره کړي چې دارنګ دا وطن نور د دې سخت حالاتو نه راوځي. بل طرف ته جنگ رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د وی دستوري دوران ویلي دي چې تر څو حکومت او متعلقه ادارې خپل ذمہواری نه پوره کوي تر هغه به سپریم کورټ د خپل اندی نوټیس اخلي چې ورسره د آئین او قانون بالادستی جوړوي او دا چې اقلیتونو ته به خپل حقونه په هر جوړ ورکولې شي. اداري وړاندې وایي چې د اقلیتونو د حقونو اعلان محمد علي جناح په 11 اگست 1948 کې د یو جلسې دوران کړی وو چې دوی ته هر قسمه د مذهبي عبادت تر سره کولو کې ازادي ده. نو دې سره دغه خلکو ته ډاډګیرنه هم میلاو شوه او څنګه چې دوی د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د دې خاورې خدمت کړې وو دغه رنګي صحت تعلیم او نورو څنګه کې خپل حل زرې جاری او ساتلې. اداریا اخیری کې وایي چې د اقلیتونو د عبادتونو او د دوی د مختلفو سماجي او مذهبي دستورو سره د ملک کلا جوړه ده او د پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام په وختونو کې هم د اقلیتونو د حفاظت مثالونه پراته دي. نو باید چې حکومت هم اقلیتونو ته خپل حقوق ورکړي او د دې حفاظت وکړي، او د عام خلکو هم دا نه یوازې سیاسي او سماجی بلکې مذهبي ذمہواری جوړیږي. او داسې حالاتو کې د چیف جسټس بیان هم د اقلیتونو حوصله لوړولو لپاره ډیر مهم دی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله د خپل مقاله په پیل کې لیکي، په پاکستان کې د ټاکل سو ځایي حکومتونو تاریخ تل په یو ناڅرګند حالت کې پاتې شوی دی. مجله لیکي دا ځایي یا سیمیز حکومتونه د پوځي رژیمونو په وخت کې رامنځته شوي دي، او بیا چې کله ولسی حکومتونه راغلي دي نو یې یا خولري کړي دي او یا یې هم پر ځای غیر ټاکل شوي چارواکي ګمارلي دي. د فارن پالیسی په لیکنه وزیر اعظم نواز شریف هڅه کوي چې د خپل واکمنۍ په دوران کې دا لړۍ پای ته ورسوي او ځایي حکومتونه قوي کړي. بلوچستان د دسمبر پر 8 نیټه د ضلعو او تحصیلونو په کچه پر دې سربیره تر نورو صوبو وړاندې انتخابات وکړل چې په ځینو سیمو کې خنډونه هم ورته په مخ کې وو. مجله لیکي په بلوچستان کې د ځایي حکومتونو چوکۍ آزاد او د واکمنو ګوندونو استازو وګټلې، د کوم له کبله چې د ښې همکارۍ هیلې ژوندۍ سوې. له بلوچستان پرته په نورو صوبو کې د حلقبندیو او نورو ستونزو له کبله د ځایي حکومتونو لپاره انتخابات لا تر اوسه نه دي ترسره سوي. مجله لیکي ټاکل شوی و چې دا انتخابات به په 13 جنوري میاشت کې ترسره کېدل، خو اوس خلک اندیښنه لري چې کېدای شي تر شپږ میاشتو وځنډیږي. بل پلو ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې ولې امریکا ته په افغانستان کې د ځواکونو ساتل پکار دی. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د ځواکونو د پریښودلو تر ټولو مهمه وجه دا ده چې دا به امریکا ته د دې زمینه برابره کړي چې هلته شکیل پاتې شي. ورځپاڼې لیکي د شکیلتیا معنا دا ده چې د امریکا سفیر او نور لوړپوړي پوځي چارواکي به د دې جوګه وي چې له افغان حکومت سره نږدې اړیکې ولري. په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریان کوکر ورځپاڼې ته ویلي چې په دې دواړو هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو شتون د دې لاره هواره کړې وه چې دوی د دې هیوادونو له چارواکو سره د بیا بیا لیدو کتو غوښتنه وکړي. د ریان کوکر په وینا له افغانستانه د وتلو تر ټولو ښه تګلاره د نه وتلو تګلاره ده. د ورځپاڼې په لیکنه د ریان کوکر له دې خبرې معنا دا ده چې دوست او دشمن دواړو ته په ډاګه کړي چې ګواکې امریکا به تر ډېرې مودې افغانستان یوازې پرې نږدي. ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په اړه لیکلي دي چې که ولسمشر حامد کرزي دا تړون لاسلیک نه کړ نو راتلونکی نوی حکومت به دستخط پرې وکړي.
دا وو بوریوال کاکر نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو واوریدله. فارن پالیسی مجله په پاکستان کې د ولسواکۍ یا جمهوریت په اړه لیکنه کړې ده. مجله لیکي د مسلم لیگ نون ډلې مشر او وزیر اعظم نواز شریف بخنه غواړم. دا رپورت تاسو واوریدلو. د بلجیم په مرکز کې د نیټو دفاع وزیرانو فیصله وکړه چې له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو پلان تیار کړي. د دې موافقې اعلان وروسته د نیټو سیکرټری جنرال او د امریکا دفاع وزیر له افغانستانه د روان میلادي کال تر پای د بارنو ځواکونو د وتلو پر عواقبو خبرې وکړې. د دې سرګندونو جزئیات ته احمد شیبر په رپورت کې اورو.
ناټو له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو لپاره پر چمتووالي موافقه وکړه. دا پریکړه په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د دې سربیره وکړه چې دغه تړون دې ته لیواله دی چې په افغانستان کې یو شمېر پوځیان تر 2014 کال وروسته وساتي. د ناټو عمومي منشیان رسفوګ رسموسن وویل که چېرته د افغانستان ولسمشر له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو د کابل او ناټو ترمنځ به هم ورته تړون ونه شي. رسموسن زیاته کړه چې په افغانستان کې که چېرته د ناټو پوځیان پاتې شي نو یو قانوني چوکاټ ته اړتیا شته. رسموسن بیا وویل که په مناسب وخت کې امنیتي تړون لاسلیک نشي نو نتیجه به نه د افغانانو په ګټه وي او نه به هغه ډول وي چې موږ یې فکر کاوه. د امریکا دفاع وزیر چک هیکل هم په بروکسل کې به خبري غونډې ته له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو وتل د دسمبر تر اخیره پورې شاید د افغان ځواکونو په منځ کې بې اعتمادي پیدا کړي.
دی وای هر څومره چې امنیتی تړون او د ناټو د ځواکونو د پاتېدو موافقه ځنډی شي، هم اخومره امریکا او د ایسف د غړو هیوادو حمایت او پلان له ګواښ سره مخامخ شي او تر 2014 کال وروسته ماموریت له خطر سره. د دې لپاره د اونۍ په پیل کې ولسمشر اوباما امریکایي پوځانو ته امر وکړ چې پر احتمالي پلان غور وکړي. که امریکا تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پوځان ونه ساتل، موږ به د روان کال تر پایه په عادي ډول د پوځیانو د وتلو پر پلانونو ډاډمن شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبې په شپه په ټلیفون د ولسمشر حامد کرزي سره د امنیتي همکاریو د تړون په اړه خبرې وکړې، خو دواړه مشران کومې موافقې ته ونه رسیدل. په افغانستان کې تر 500 سره ډېر بهرني ځواکونه شته چې څه باندې 1500 یې د امریکا دي. که چیرته د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشو، نو دغه ځواکونه به له افغانستانه د روان کال تر پایه ووزي. په 2011 کال کې عراق له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک نه کړه، هم هغه وو چې ټول امریکایي ځواکونه له دغه هیواده ووتل.
ستاسو ستونزې د چارواکو ځوابونه
بیان دي چې باغې کوموي او موږ ته په غوته کړلای شي، نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسو مشال ریډیو اوري. د امریکا د بارنو چارو وزارت د بشري حقوقو په برخه کې د 2014 کال کلنې رپورت خپور کړی دی او پکې سرګند کړی دا چې د نړۍ په دریو کې تر یوې برخې ډېر لسونه د استبدادي رژیمونو تر سوري لاندې ژوند کوي. د دې رپورت تخپرېدو پر مهال په واشنگتن کې د امریکا د بارنو چارو وزیر خبریالانو ته معلومات ورکړل. د جان کیری د سرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي کلنی راپور کې استبدادي حکومتونه غندلي دي چې د خپل واک د ساتلو او د مخالفانو د ځپلو لپاره له امنیتي ځواکونو کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگتن کې د 2014 میلادي کال د بشري حقوقو د راپور د خبرېدو په وخت پرونو وویل، په هغو سیمو کې چې موږ د ملي امنیت له سختو ګواښونو سره نن مخامخ یو، هغه داسې ځایونه دي چې هلته حکومتونه خپلو خلکو ته لومړني بشري حقونه هم نه ورکوي. د بشري حقوقو په برخه کې د 2014 کال په راپور کې ویل شوی دی چې په کومو ځایونو کې چې له ځواکونو دا ډول استفاده کیږي، هلته اوږدمهاله ثبات او امنیت ته زیان رسي او د اقتصادي ودې مخه نیول کیږي. جان کیری اوکراین ته اشاره وکړه چې د شخړو له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی.
As we all just saw in real time in the last days,
په اوکراین کې مشتاسو ټول په روسي ورځو کې ولیدل چې په لسکونو سره کسان لار کوڅو تر ووتل او د واک پر ځای اعتراض وکړ او د ډیر دیموکراتیک او حساب ورکوونکي حکومت غوښتنه وکړه. دوی د هغوی پر ضد هم ودرېدل چې پر دوی له بامونو ډزې کولې او وژلې، ځکه چې دوی غوښتل چې ژغې واورېدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې راغلي دي چې د نړۍ له دریو تروي برخې زیات ولسونه د دیکتاتور ترانو تر واک لاندې ژوند کوي. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې له امنیتي ځواکونو سره باید هغه وخت حساب وشي چې په یو هیواد کې دیموکراتیک تغیرات رامنځته کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ټولنیزو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. جان کیری وویل،
From Nigeria to Russia to Iran, indeed,
د نایجیریا تر روسیه او ایران پورې په حقیقت کې د نړۍ تر اتیا پورې روحي وادو کې هم جنس کرایان، هجراګان او هغوی چې خپل جنس بدل کړی دی د تبعیض له قوانینو سره مخامخ دي، داسې چې د دوی پر ابتدایي بشري کرامت برید کیږي او د دوی سر په خطر کې لویشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور په داسې وخت کې خپور شوی دی چې په نړۍ کې د بشري حقونو د اعلامیې 15 کلیزه لمانځل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د منځنی ایشیا او کافکاز چارو پوه فریډریک سټار لیکنه خپره شوې ده. په لیکنه کې راغلی د منځنی ایشیا په هیوادونو کې سیکولر حکومتونه موجود دي، هلته آزاد بازار دی او خلک د منځلاري اسلام لارویان دي، خو پر دې سربیره واشنگتن د هغې سیمې کلتوري ارزښت او د کلتور اغېز ته په کومه سترګه ګوري؟ د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د منځنۍ آسیا او قفقاز هیوادونو چارو په فریډریک سټار لیکي کې یوې خواته په شام یا سوریا، عراق او افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی، نو بلې خواته د پخوانی شوروي اتحاد اکثریتي مسلمان هیوادونه د سیکولر حکومتونو او آزادو بازارونو تجربه کوي. په هغو هیوادونو کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او کرغیزستان شامل دي. د لیکوال په خبره د دې هیوادونو هڅې له نیمګړتیاو خالي نه دي، خو غربي هیوادونه باید پوه شي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو جدت یا اسریوالی د ټولو اسلامي نړۍ لپاره لوی ارزښت لري. کیدای شي د دې هیوادونو لارې او کلتور هغو هیوادونو ته سوله راوړي چې په جګړو کې ښکیل دي، خو واشنگتن په مسلسله توګه د منځنۍ آسیا هیوادونو کلتور، د دې ارزښت او ممکنه اغیز ته په کمه سترګه ګوري. فریډریک سټار لیکي د سپتمبر 11 تر حملو وروسته دا سمه ښکارېده چې امریکا باید پر عربي هیوادونو توجه ورکړي چې د اسلام د ډیرو متحرکو فکري غورځنګونو سرچینه ده. د لیکوال په خبره خو زر کاله پخوا چې کوم لوی عالمان یا پوهان تیر شوي دي او په عربي ژبه یې پر مختلفو موضوعاتو کتابونه لیکلي دي، په هغوی کې هم زیاتره عربان نه ول. د ده په اند زیاتره پخواني عالمان او پوهان د منځنۍ آسیایي هیوادونو ول. تر پیړیو منځنۍ آسیا د مسلمانانو سیاسي او علمي مرکز وو او منځنۍ ختیځ نه وو. د حدیثونو تر ټولو مهم کتاب په بخارا کې لیکل شوی و. قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د نړۍ د صوفیانو مراکز ول. په مقاله کې راغلي که څه هم د منځنۍ آسیا هیوادونو پخوا ډیموکراسي نه ولیدلې، هلته مشران زورواکه دي، توکمیزې شخړې او لانجې هم موجودې دي، خو هغه هیوادونه بیا هم سیکولر پاتې شوي دي او د منځنۍ ختیځ هیوادونو پرتله د نورو مذهبونو او دینونو لپاره زیات زغم لري. فریډریک سټار زیاتوي د خفګان خبره دا ده چې د منځنۍ آسیا اوسیدونکو دا فکر کوي چې د هغوی په سیمه کې د امریکا ګټې له تیل او ګیسا اخوا نه غځېږي.
دا وو پامیر ساحل، تاسو مشال ریډیو اوره. له امریکا خبریدونکو د نیویورک ټایمز رسپانې په ریپورت کې د پوځي چارواکو په حواله ویل شوی دی چې کپا افغانستان کې بارني ځواکونه موجودیت نه لري او نړیواله ټولنه هم خپلې مرستې پر بندې کړي، نو هغه هیواد به یو بیا د ترهګرو ډلو په پناه ځای بدل شي. څو ورځې مخکې غربي چارواکو ویلي چې که افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، د 2014 کال په پای کې به له دغه هیواد خپل ټول ځواکونه وباسي. د ریپورت مهم ټکی له هارون بچا نه و.
د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په رپورټ کې راغلي په برسلز کې د ناټو هیوادونو د دفاعي چارواکو د چهارشنبې ورځې له غونډې داسې برېښېده چې ګنې امریکا او ملګري هیوادونه غواړي له افغانستانه د روان کال تر پایه د خپلو ځواکونو په وستلو کې بیړه وکړي. په رپورټ کې د امریکایي ولسمشر براک اوباما د تیرې سې شنبې ورځې د خبرو یادونه شوې چې ویلي ول د دې لپاره چې افغان ولسمشر له امریکا سره امنیتي تړون نه لاسلیک کوي، پینټاګون ته امر کړی چې له دغه هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره پلان ترتیب کړي. د ناټو جنرل سیکرټر اندری فوګ راسموسن هم په برسلز کې وویل چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د دغه سازمان د ځواکونو پاتې کېدلو مسله د دې هیواد او امریکا ترمنځ د یاد تړون د لاسلیک کېدو یا نه لاسلیک کېدو له موضوع سره تړلې ده. د ورځپاڼې رپورټ زیاتوي له افغانستان د روان کال په پای کې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه د غربي چارواکو د دې سختو بیانونو هدف په اصل کې په دغه هیواد کې د دوی د خوښې د پلانونو عملي کېدو ته لار هوارول دي. ورځپاڼې په دې لړ کې د ښاغلي راسموسن خبره راغستې چې ویلي دي پرېږده چې په ټینګار سره ووایم چې موږ له افغانستانه د ټولو ځواکونو ایستل یو غوره انتخاب نه ګڼو. رپورټ زیاتوي امریکا او د غرب ملګري هیوادونه نه غواړي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو قربانۍ او لګول شوي بلیونونه ډالر په اوبو لاهو کړي. پوځي کمانډران او پالیسي جوړونکي په نهال کې وایي له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو ایستل به طالبو سوالو ته لار هواره کړي چې د دې هیواد ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راولي. د امریکا په دفاع وزارت کې یوې پخوانی ماموري میشل فلورنای نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي کله افغانستان ټول بهرني ځواکونه وېستل شي او نړیواله ټولنه خپل مرستې پرې بندې کړي، دا احتمال موجود دی چې افغان حکومت سکوت وکړي، په افغانستان کې ترهګر ډلې مضبوطې او د امریکا ضد ایجنډا یې قوي شي. نوموړې پوښتنه کړې چې آیا د دې دومره قربانۍ او په ترڅ کې د شوي پرمختګ باوجود موږ کولی شو افغانستان د ترورستانو یو پناه ځای جوړېدو ته پرېږدو. رپورټ کاږي یو زیات شمېر افغان چارواکي او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یولس وړ کاندیدان غواړي چې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې حضور ولري. د افغانستان په پارلمان کې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر آریان یون رسپانې ته ویلي زه فکر کوم ولسمشر اوباما به د ټولو ځواکونو د ایستلو خبره عملي نه کړي. نوموړي زیاته کړې امریکایان باید پوه وي چې په افغانستان کې یو محدود شمېر ځواکونه پرې نه ښودل دغه هیواد به د کورنۍ جګړې کندې ته.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پختونخوا د سیلګری لوبو ځوانانو د عمرو صوبای وزیر محمود خان تیر ورځ په خبری کانفرنس کې د پختونخوا د ځوانانو لپاره د یو پروګرام اعلان کړی دی چې دغه په وینا ورله 2 کروڑ روپې بجټ مختص کړل شوی دی او دا به د مارچ او اپریل په میاشت کې په 2 میاشتو کې سرته رسیږي. او په دې پروګرام کې د ځوانانو لپاره د سیلګری لوبو تقریری مقابلو او کلتوري هلو ځلو پروګرامونه ترتیب کړل شوی دی. په دې لړ کې د پختونخوا د سیلګری لوبو او ځوانانو د عمرو صوبای وزیر محمود خان د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي.
د یوت لپاره موږ یو پروګرام ارنج کړی دی، د 2 میاشتو پروګرام دی. په دې کې مختلف اکټیویټیز به موږ یوت ارنج کوو، ثقافتي پوهنه ورته ښایو، د هغې ډیبیټس، د هغو نور سکل ډیولپمنټ، د هغو ټور ارنج کوو، د ایکسچینج پروګرام ورته کوو، سپورټس فیسیلیټیز ورته پرووایډ کوو، هایکینګ، جاګینګ دغه ټایپ باندې کې فیسیلیټیز ورته ورکوي. بجٹ چې دی تقریبا 2 کروڑ روپے صرف د یوت لپاره مونږه اخو دی، ایډی بی سکیم دی 2 کروڑ روپے.
او د دې کې به څومره لکه مطلب دا دی چې داسې امکان دی چې ځوانان به په دې کې برخه واخلي؟
یعنی تقریبا انشاءالله چې 1200 ځوانان به ټوټل اکټیویټیز کې مونږ انوالو کوو، د سپورټس د اکټیویټیز نه علاوه د سپورټس اکټیویټیز چې دا به تقریبا مونږه 2000 کسان پاکی انوالو کوو، کم جی به پیښور کې کوو مرکز کې دلته.
نو په دې 2 میاشتو کې دا د سپورټس نه دغه دی علاوه دی چې دا 2 میاشتې؟
بالکل جی، بالکل جی، دا سپورټس نه علاوه دی راځي. سپورټس لپاره خو موږ سره جدا فنډنګ هم شته او دا غیر سره سره مختلف ډونر چې دی هغه هم راځي، هغه هغه دا کې پروموټ کوي، هغه لپاره هغه فنډنګ کوي.
او دا چې کوم د 2 کروڑ روپو پروګرام دی د ځوانانو لپاره، نو دې کې به د کم کم ځای دغه دی ټورس په دې کې دغه دی شامل دی یا دغه اکټیویټیز به په کم کم
ځای دې کې جی د پاکستان چې څومره ټول غټ ښارونه هغه د هغه د بمونګ دالی څومره د منګا د نور نورثرن ایریاز دی د بمونګ دا سټرونټن لیګ دی.
او دې کې چې دا کم سټوډنټان تاسو د غزر یاد تر چې تقریبا 1200 غو بری کې پارټیسیپیټ کړي، نو دې کې به مطلب میل او فیمیل دوانو ریپرزینټیشن
په کې دی؟ دوانو
یوازي هغه
نه، دوانو پکې، دوانو میل فیمیل دوانو ریپرزینټیشن پکې.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د دلدار کړه د ولس په وینا چې لږ او زیات 80% ولس یې د رنجو د وړو کولو او کور په کور او بازارونو کې د خرڅولو کار کوي. دوی وایي چې روزګار ورته د پلان نیکه نه پاتې شوی دی. په سیمه کې زموږ خبریال په دې اړه دا رپورت را لېږلې دی، راځي چې واورو.
پېښور 400 او نږدې سیمو کې چې کله هم د دلدار غړې نوم واخیستل شي، نو ورسره د اوریدونکو رنج خامخا یادېږي، ځکه چې د دلدار غړې د ولس په وینا چې 80% خلک د رنجو کاندیټ کوي او دغه رنج هغوی بیا کلی په کلی ګرځوي او ناری وهي چې
کلی ته چې باندې وته کلی دنده اسا والے رنجو والے سړي خو خاص کر په باور به مزدورو پسې روکی زنانه به راځي او سوداګان کوي او وی چار شولا چا د لسا غشته چا پینځه واغشته دیګه جی سپین د تاسترګو تر اخره رنج می خواګم وی دا سم رنج
د صدیق خان لږ زیات 50 کاله عمر دی او هغه وویل چې د رنجو کاڼي د مصر نه کراچۍ ته او بیا پېښور ته راوړل شي چې هغوی د خپل روزګار لپاره د خپل وس په مطابق 5 کیلو کاڼي واخلي او اوړې کی.
دې نه علاوه مونږ د مشران هم کړی دي، نیکان هم کړی دي، اوس یې مونږ هم چې کوم دینه دا خرڅو پېښور ته بیا مونږ شو پېښور نه مونږ داسې جړی اته سي راځي څونه بس مناسبې پیسې اسی ډېر وې چې پیسې اسی نه بیا لږ وو دا بیا مونږ کوټ وو بیا مونږ تیار کوو مونږ بیا ځان سره یو شو بس بازار کې خرڅو لا لکه پر سکول اته خبر کیا.
سبحان الله کاکا د اویو کالونو دی او د 500 کالونو راحسید رنجو کار کوي. هغه وویل چې د رنجو کار کوي هغه خپل کور مخو ساتلی شي ولې داسې غټه غټه نشته دی
زرا وړ کول کنه دا وي دوه کسان نه وړ کوي ټول یو
کلو رنجو په دوه کس په یو رسټورنټ
کوو نو هم هغه په غټه وړ کوي او نه
ضیاء رحمان هم د دلدار غړی اوسیدونکی دی او هغه غوښتنه وکړه چې باید د رنجو کاروباریانو لدی حکومت قرضې ورکړي چې دا روزګار مخ په وړاندې لاړ شي.
کور وزانه و داسې ایله مرغله ایله پیسې ورکولې 50 روپیه به د کیلو ورکی زانه وړو کول او اوس خو لکه مشینانی کې ما اوس رجلو مې په لاسونو کې نو بس داسې کپڑے د شنلی کپڑے ساده کپڑے او بس دا ګنډي ورکی ګتا ورکی ګیرې او به ګنډي په لاسونو کې ګنډي نو بیا تار پکې واچی سر ته سلیز وړاندې بیا په کې ورکی رانجه پکې واچی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای
د خیبر پختونخوا هنرمندان لیکوالان او خبریالان د فرهنګي تګلارې او فعالیتونو نشوالي له کبله پر صوبایي حکومت انتقاد کوي او وایي د دې له کبله د دوی لارښوونه نشي کېدی. د هنرمندانو په خبره اوسنی حکومت تیر هغه پرتله پر فرهنګي هلو ځلو کې دلچسپي نه لري. په دې موضوع د هارون باچا د ځانګړي فیچر رپورټ اورو چې په سندره شروع کیږي.
مات تو وطن سا سنا غم جن سا سنا او لگا مات تو وطن سا سنا
په پیښور کې هنرمندان او پر کلتوري چارو نظر لرونکي تنان د خیبر پختونخوا اوسنی حکومت ته له دې کبله چې د صوبې د موسیقۍ او ثقافت د ودې چارو ته چندان پاملرنه نه کوي د اعتراض ګوته نیسي. د خیبر پختونخوا پر حکومت تر ټولو غټه نیوکه دا ده چې د صوبې د کلتور د پرمختګ لپاره یو تګلاره مخته نه دراوړي. په پیښور کې خبریال او شاعر روخان یوسفزی چې پر کلتوري چارو د کارکونکو ځای خبریالانو د یوې ټولنې کلچرل جرنلسټ فورم مشري هم کوي وایي چې په صوبه کې د موسیقۍ ډرامې او سینمایي فلمونو په برخه کې معیاري کار ځکه نه کیږي چې حکومت خپل کلچرل پالیسی نه ده وضع کړې.
خو په د خبرونو په شکل کې هم د کالمونو په شکل کې هم بلکې څو پروګرامونه موږ وکړل. د کلچر جرنلست فورم د سوری لاندې ملته کې سنسر بورډ جوړیږي نو هغه به د کلچر پالیسۍ په رڼا کې جوړیږي. په هغه بنیاد باندې دی چې کوم فلم د مثال کا ډرامه ده او کوم میوزیک دی که هر څه دي د هغې یو لارښودنه به کېږي چې هغه نشته دی نو دغه وجه ده چې بس اوس هغه د پرانیستو غونو غوبل کې جوړ دی. هېڅ قسم چیک اینډ بیلنس شته نه نور څه شته نه نور څه شته زمونږ خاص کر میوزیک سایډ یا ډرامه راکوټ چې کوم دی نو د هغې وجه نه په ځای ولاړ دی جمود غونې ښکار.
هم په پیښور کې ځوان او پیژندل شوی سندرغاړی راشد خان بیا وایي د پښتونخوا حکومت په دې وروستیو کې د داسې خلکو په صلاح او مرسته د کلتوري پروګرامونو جوړولو هڅه وکړه چې غوښتل یې د پښتنو هنرمندانو پر ځای د دې هیواد د نورو صوبو فنکاران مخته راولي.
په دې حکومت کې د خپل کلتوري او تنظیم دغه میټینګونه کې زه هم تلم هغه دې چې پلانګیزان یو ماډل راغواړو هغه د پر بوله کړو په ورکو بیا به چې دنو یو سنگر برو غواړو د لاور نه لا دغه نه هغه ته به 10 لک روپیا پیمنت شي. مور ته مې ته تاسو کوي مثال تاسو پیسې زمونږ اخلي د پښتنو پیسې او خلکو لای ورکوي. دلته زما په صبح کې زرسانګ بيبي شته کم روجان شته احمد ګل استاد شه خیال سیف شته شاولی استاد شه هغه تاسو را غوړی هغه د پیسې ورکې د هغه حق دی. مثال هغه چې خلک ووري هغه بین علاوه تاسو موږ مارلینګ شو کوي تاسو جینز او سکرټس او دغه نه خو موږ کلچر نه دي.
راشد خان زیاتوی د خیبر پښتونخوا د تیر حکومت په پرتله د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې اوسنۍ حکومت په کلتوري پروګرامونو کولو کې دلچسپي نه لري. د له حکومت غواړي چې د پښتو اصلي موسیقي د ودې او د هنرمندانو د خیر خیګلې چارو ته جدي پاملرنه وکړي.
لکه هلی ځلی د مخکې حکومت په نسبت باندې اوس ډېرې کمې شوې دي. د پی ټی آی ګورنمنت دی له پکار دي چې یو ټیم جوړ کړي چې دې کې نه کرپشن وي او صحیح خلک ولا منتخب کړي او چې زمونږ د پښتو کلچر زمونږ د کلتوري چې کوم هلی ځلی دي دا په مخکې باندې بوزي چې زمونږ فنکاران او زمونږ د هر څه را مخکې شي.
د خیبر پښتونخوا په ملکن کې نومیالی شاعر او لیکوال اقبال شاکر وایي نه پوهیږي چې صوبایي حکومت ولې ادبي او کلتوري سرګرمایو په لور توجه نه کوي خو په خبره یې چې په دغه برخه کې لږ ډیره مرسته هم وکړي نو د صوبې تر هغه ځپلي خلک به یو څه د راحت احساس وکړي.
نظریاتی وجہ یا سبل سو وجہ کسی چیز کو دل تبدیل حکومت اکثر شان پہ ایک چیز کا نظر نہ آئی ڈے بد مر رہے تو بڑا رقص ان کی وجہ کم گوہان کے دیر یو ڈیٹ مر وہ تو لا رہا تھا چنگا سوشل ایکٹیویٹی مشاعرے ادبی پروگرام منگا رہا سکھو حالت میں ہوگی پابندی راہی کی طرف میں نہیں تھا حکومتی طور پر تین حصہ سرحال فری رائے کی استعمال کرنے کی گنتا کا خیال پڑا مونگا قانی شعور کا بے رضیا طور اور کولیشو اور دبی بحران میں مونگا جو پیش ہوئی
حسم اوکڑا چې د خیبر پختونخوا حکومت د کلتوري تګلارې پاړه د ثقافت د ادارې د وزیر او یا هم د وزیر اعلی د کم سلاکار نظر راواخلو خو د پرلپسې ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو کتون کې پیانه وخت کې حکومت ته وړاندیز کوي چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د موسیقي پروګرامونه او ثقافتي میلې جوړ کړي چې د غراز د دوی په خبره د خلکو له زړونو او ذهنونو له ترهګرۍ سره تړلې ویرې یو خواته شي
مات وطن سا سنا غمجن غمجن سا سنا او گاوا مات وطن سا سنا غمجن غمجن سا سنا او گاوا
دا مشال پنوم پودے نمبر خپل پیغام ریکارڈ کړئ صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې